امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشه ای ځان او شبا شنای نن د دوشنبه ورځ د سرطان د میاشتې یو لسمه د جولای د میاشتې له درېمه سره برابر ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخامنه خبرونه پیلې په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن ترکمنستان ته رسیدلی دی. یو نامتو امریکایي سناتور جان مکین ویلي دی چې د پاکستان د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. او د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دمشق کې د موټر بم په چاودنه کې 40 تنه وژل شوي دي.
افغان او بهرنیو پوځیانو د هغو پولیسو سرخندنه ستایلي چې د مې په 1.5 په کابل کې د ټانکر موټر په چاودنه کې قرباني شول. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي هغه ویب سایټونه چې د ترهګرۍ په ګټه تبلیغات کوي مخبی ونیسي. سعودي عربستان او متحدینې د قطر لپاره ضرب الاجل 48 ساعته نور هم وغځو. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یلورپوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن د دوشنبه په سهار په یو ورځني سفر د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته تللی دی. د افغانستان د جمهور ریاست د خاص ویاند ښاغلی مینپال وایي
د افغانستان جمهور رئیس نن د یلورپوړي هیئت په ملتیا باندې ترکمنستان ته سفر کړی دی. د دې سفر پر مهال به د ترکمنستان د هیواد له جمهور رئیس او لوړپوړو چارواکو سره لیدنې او کتنې ولري. د غالیو د صنعت د پراختیا، د بادغیس او جوزجان ولایتونو ته د برېښنا لیږد، د اورګاډي پټلۍ و کینې او تورغونډۍ ته، د ګمرکاتو د همکاري په برخه کې، همدارنګه د ترانسپورټ په برخه کې به موافقتنامې لاسلیک کړي.
جمهور رئیس سره په دې سفر کې د مالی وزیر عقیل حکیمی، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د چارو ادارې عمومي رئیس عبدالسلام رحیمی، د جمهور رئیس تر سلاکار ډاکټر همین قیمی، د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر او د عامو اړیکو د جمهور رئیس سره سلاکار شاه زمان میوندی هم ملګری دی. یو نامتو امریکایي سناتور جان مکین ویلي دی چې د پاکستان له همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راتلی. سناتور مکین د یو شمیر نورو امریکایي قانون جوړونکو په ملتیا د پاکستان چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. امریکایي پلاوی د پاکستان د حکومت او فوج لوړپو چارواکو سره د ترهګرۍ په ضد د مبارزې په باب خبرې کړې. جان مکین په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د فوج لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره تر خبرو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته ویلي چې واشنگتن او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د پاکستان حکومت سناتور مکین سره د مقاماتو لیدنې په اړه یو لامه خپره کړې چې په کې راغلي چې سناتور مکین د دواړو ملکونو د تعلقاتو په اهمیت انکار کړی. جان مکین د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې د پاکستان د قربانیو یادونه کړې ده او ویلي دي چې په کار د پاکستان د امریکا ترمنځ دغه همکاري دوام وکړي. دواړه لوري په دې هم توافق لري چې د ترهګرۍ په ضد افغانستان او پاکستان باید همکاري وکړي. امریکایي سناتوران به سبا کابل ته سفر کوي. نن په کابل کې د بدلون د پاسون د حرکت له لوري د لاریون ترسره کېدو وړاندې د سهار راهیسې د کابل ګارنیزون د کابل ښار مرکزي برخې ته غځېدلې لارې د ترافیکو په مخ وتړلې. د بدلون د پاسون د تحریک تنظیمونکو ویلي چې دوی نیت درلود چې د کابل ښار په مرکزي برخه د پښتونستان په واټ کې خپله غونډه جوړه کړي او په هغه ځای کې خپل پریکړه لیک هم اعلان کړي، خو د کابل ګارنیزون د غوښتنې له مخې دغه لاریون د سیحتامې په څلورلاره کې چې د مسعود د څلورلارې په نوم هم یادیږي هلته پایته ورسوله. یو افغانه پیلوټه چې تمه لري د خپلې الوتکې په واسطه د نړۍ په هیوادونو وګرځي د دوشنبه په ورځ د مصر مرکز قاهرې ته رسیدلې. 29 کلنه شایسته وایز د یک شنبه په ورځ په آی شپږ دېرش ډول الوتکه کې د امریکا له فلوریډا اله څخه روانه شوه. نوموړی به په دې نږدې 25,800 کیلومتره پرواز کې د هسپانیا، مصر، هند، سنگاپور او آسټرالیا په ګډون د نړۍ په 13 هیوادونو وګرځي. د امریکا د متحده عربي اماراتو د اتحاد د هوایي شرکت لخوا د کلکو امنیتي مقرراتو تر وضع کېدو وروسته د امریکا حکومت څخه په الوتنو کې د لیپټاپ کمپیوټرونو په لېږدولو لګېدلی بندیز لرې کړی دی. د امریکا حکومت د تیر کال د مارچ په میاشت کې د منځني ختیځ له 10 هیوادونو امریکا ته د مستقیمو پروازونو کې د لیپټاپ کمپیوټرو په انتقال بندیز لګولی و. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دمشق کې د موټر بم په چاودنه کې 40 تنه وژل شوي دي او په لسګونه نور زخمیان شوي دي. د یک شنبه ورځ یعنی جولای په 2مه د اختر د رخصتیو نه وروسته لومړۍ ورځ وه چې خلک د کارونو لپاره د کوره د باندې وتلي وو. دمشق امنیتي چارواکي وایي په حمله کوونکو د چاودیدونکو موادو نه ډک درې موټرې په دې هدف دغه سیمې ته راوستې وي. د فرانسې په جنوبی ښار افینګون کې یو جومات ته مخامخ په ډزو کې 8 کسان ژوبل شوي دي. یوې سرچینې چې د ډزو په اړه له روانو تحقیقاتو څخه خبره وه ویلي دي چې پولیس پیښه یو وسلوال حمله نه بلکې یو غټ اخیستونکی برید بولي. یو عیني شاهد چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي دي چې یو موټر کې 4 کسان ولیدل شو چې په وینا یې 2 سپرلۍ وې چې او نورې پیاده روانې وې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له ترکیې نه غوښتي چې د دجلې او فرات په سیند د اوبو د یو بند د جوړولو لپاره کار بند کړي. روحانی دغه بند د ټول منځني ختیځ لپاره خطرناک بللی دی. او وروستۍ خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امریکایي رسنیو کې خپل باره کې انتقادونه لا زیات کړي او د یک شنبه په ورځ د 10 کالو د یو پخوانی ویډیو په اړه په ټویټر کې لیکنه کړې ده. په دې ویډیو کې په خپله ټرمپ ښکاري چې یو شخص د سی این این د تلویزیون کارکوونکی بلل کیږي په سکونه وهي. سی این این هغه شبکه ده چې د ټرمپ لخوا د درواغو او ناسم رپورټونو په خپرولو تورنه ده. تاسو د سیمې، نړۍ او د افغانستان خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. افغان او بهرنۍ پوځیانو د هغو پولیسو سرخندنه سایلې چې د مې د میاشتې په 1 دېرشمه په کابل کې د ټانکر موټر په چاودنه کې قرباني شول. په هغه چاودنه کې 2 پولیس هغه وخت ووژل شول او 12 نور همکاران ټپیان شول چې د کابل ډیپلوماتیکي سیمې ته د چاودیدونکو موادو نه د ډک ټانکر د ننوتلو مخه ونیوله. حکمت سروش د وژل شوو سرتیرو یاد غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چارواکي، بهرني ډیپلوماټان او افغان چارواکي د غوسم لاټړ ماموریت په مرکز کې راټول سوي او د هغو افغان امنیتي ځواکونو د قرباني قدردانی کوي چې د مې پر 1 دېرشمه د کابل ډیپلوماټیک سیمې ته د یو ټانکر د ننوتلو مخه ونیوله. خو د دې ټانکر په چاودنه کې یو شمیر افغان پولیس مړه او ټپیان شول. په دغه برید کې زخمي سوي پولیس او د وژل سوو پولیسو کورنۍ هم دلته راغلي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او غوسم لاټړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن د دغه افغان امنیتي ځواکونو د قربانیو ستاینه وکړه.
هغوی د خپل ژوند په قربانولو او تاسو چې زخمیان شوي یاست ترڅو خپل کورنۍ وساتي او د ټولو افغانانو لپاره د ښه ژوند لار برابر کړی. دا زموږ دنده ده چې هغوی یاد کړو، قدردانی وکړو او هغه کار پوره کړو د څل لپاره چې هغوی مړه او تاسو زخمیان شوی یاست.
په افغانستان کې د امریکا شارزدافیر هوګو لارنس وایي د دغو امنیتي ځواکونو د مسؤلیت احساس او میړانې د امریکا سفارت له یوې لویې فاجعې وژغوري.
افغانستان په دې جګړه کې یوازې نه دی. متحده ایالات به خپلو ژمنو ته تر پایه دوام ورکوي. موږ هیڅ چیرې نه ځو.
په افغانستان کې د جرمني سفیر والټر هسمن وایي دغه افغان امنیتي ځواکونو په خپل سرښندنې هغه ژمنه پوره کړه چې د هغه ټولو د امنیت او خوندیتابه لپاره یې کړې وه چې په دې هیواد کې اوسیږي.
تاسو شاهدان یاست چې زموږ سفارت ډېر زیان لیدلی، خو جرمني به ستاسو تر څنګ ولاړ وي. موږ به بیرته راشو، زه به خپل کارکوونکي بیرته راولم او سفارت به بیا ورغو او د خپلو افغان دوستانو همکارۍ ته به دوام ورکړو.
د کابل د زنبق څلورلارې په برید کې څه د پاسه یو نیم سل کسان ووژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. سیمایز مقامات ادعا کوي چې په هلمند کې د افغان او د قاطع ماموریت د ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو د والی په ګډون 240 وسلوال طالبان وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان شوي دي. په هکله د عزیز الله پوپل رپورټ اورو.
نظامی عملیات د لشکرګاه ښار سره نږدې په نامه ولسوالۍ کې تېره شپه پیل شوي او اوس هم دوام لري. د هلمند پولیسو ویاند دوهم څارن عبدالسلام افغان امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې نظامی عملیات د لشکرګاه ښار د امنیت ساتلو په موخه د ناوې ولسوالۍ د بشپړه تصفیه لپاره پیل شوي دي. د زیاتوي چې د قاطع ماموریت د الوتکو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو مهم کسان هم په نښه شوي دي.
د شپې لس بجې ایساف ځواکونو او افغان امنیتي ځواکونو ګډ عملیات د ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتو څخه پیل کړي دي، چې یادو عملیاتو کې نه شپېته تنه وسلوال مخالفین ته مرجوبله غوښتلې چې 240 تنه یې مړه او 28 تنه یې زخمیان دي.
په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې د ناوې ولسوالۍ په عملیاتو کې افغان ځانګړي ځواکونه او د قاطع ماموریت الوتکې اساسي دنده لري. نوموړي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ولایتي مرکز لشکرګاته په ورڅیر ولسوالیو کې ګډ نظامی عملیات پلان شوي چې پیل یې له ناوې ولسوالۍ څخه وسو.
دښمن په هلمند کې دغه توان د جنگ د لاس ورکړی دی. دوی په سلګونو تنه مسله افراد د دښمن په دغه تیر دوه وختو کې د منځه لاړه. تاسو شاید حالس د مرجع ولسوالۍ عملیات چې هغه کاملا یو پلان شوي عملیات وه از موږ د ګډو مشترک افغان امنیتي ځواکونو لخوا څه مخته ولسوله دښمن سخت په هلمند کې وځپل شو.
په هلمند کې تر روسي نامنی وروسته دی ولایت تیر اونۍ نوی امنیت قومندان او د پولیسو د بوست ځون لپاره نوی قومندان وټاکل شو. د هلمند پولیسو ویاند عبدالسلام افغان وایي چې په دې ولایت کې د پولیسو نوې رهبری هڅه کوي چې له نورو افغان قواو سره په ګډه د لشکرګاه ښار سره په نږدې ولسوالیو کې د دولت مخالفینو حضور وځپي. وسلوالو طالبانو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د نظامی عملیاتو په اړه کوم تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي هغه ویب سایټونه چې د تراګری په ګټه تبلیغات کوي مخبي ونیسي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا دوی د ملي امنیت او اطلاعاتو کلتور وزارت سره په همغږۍ د دسې ویب سایټونو په پیژندلو او لست کار کوي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریالې لیمی نیازی رپورټ ته.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی د ملي امنیت او اطلاعات او کلتور وزارت سره یو ځای د هغو ویب سایټونو مخه به ونیسي چې د حکومت په خلاف او د ترهګرۍ په ګټه تبلیغات کوي. د دغه وزارت ویان نجیب ننګیال وویل چې له ملي امنیت او اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په همغږۍ دوی په دې کار کوي چې دغه ویب سایټونه وپیژني او لستې برابر کړي.
هغه ویب سایټونه چې د افغانستان د حکومت په خلاف باندې د نظام په خلاف تبلیغات کوي، د ترهګرو په ګټه تبلیغات کوي، د ملي ګټو په خلاف باندې لګیاوي او همدغسې تشدد ته کار کوي، د مذهبي ارزښتونو او ملي ارزښتونو په خلاف باندې نشرات کوي، د دې ټولو په یو لیست باندې کار کوي.
ښاغلی ننګیال وویل اوس مهال په افغانستان کې 1400 ډاډ اف ویب سایټونه شتون لري، خو د هغو ویب سایټونو چې د ترهګریزو لپاره تبلیغات کوي کره شمېره نه ده معلومه. ښاغلی ننګیال وویل له دې ویب سایټونو څخه ډېر شمېرې له افغانستان څخه بهر اداره کیږي. بل لور ته له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ خپلواکه اداره یا نی وایي چې د افغانستان د دښمنانو او ترهګرو تبلیغاتي لارو تړل کېدل د افغانستان د خلکو او ملي ګټو په ګټه ده، خو بل لور ته کولای شي د افغانستان حکومت لخوا اطلاعات او رسنیو رسنیو ته لاسرسی محدود کړي. د دغه ادارې مشر مجیب خلوتګر امریکا غږ سره په خبرو کې وویل، کچیر حکومت یوازې د وسلوالو مخالفینو ویب سایټونه وتړي دا به یو مثبت کار وي، خو کچیر هغه کسان په دې کې شامل وي چې د حکومت د باورونو مخالف دي، د دې اړتیا پیښیږي چې د هغوی نظرونه د خبریالانو لخوا وړاندې شي. ښاغلی خلوتګر وویل،
اگر حکومت تضمین از این اداره بتانه که تنها اقدامش
که حکومت د دې تضمین ورکړي چې دا اقدام یوازې د هغو ویب سایټونو پورې اړه لري چې د حکومت د وسلوالو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو لکه داعش او طالبانو لخوا پر مخ وړل کیږي، دا به یو ښه اقدام وي. خو په ځینو مواردو کې د دې اړتیا ده چې د هغو خلکو خبرې او نظرونه چې له حکومت سره په مخالفت کې دي خبریالان خپاره کړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د چارواکو پر وینا، اوس مهال په افغانستان کې شپږو تر اتو میلیونو وګړي له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. ځینې د حکومت دا اقدام په ځای بولي او وایي چې د انټرنیټ په نړۍ کې د ترهګرو د تبلیغاتو مخه نیول په رواني لحاظ مثبت اغېز پرې باسي او د هغوی لپاره جنګیالیو د جلبولو مخه هم نیسي. خو ځینې نور بیا داسې انګیري چې ښایي حکومت د ترهګرو د ویب سایټونو مخه په دې ونش نیولی چې د انټرنیټ په پراخه مجازي نړۍ کې له نوو ادرسونو هم ویب سایټونه پرانیستلی شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا لپاره نوې ټاکل شوې والی وایي هغه پرمختیاي پروژو ته لومړیتوب ورکوي چې د پکتیاوالو اساسي غوښتنې دي. شمیم خان کټاوازی نن د پکتیا د والی په توګه په رسمي ډول په دنده پیل وکړ. خبریال ابراهیم رحیمی پاکړه رپورټ را لګلې.
د پکتیا لپاره نوی ټاکل شوی والی چې د خپلې معرفي غونډې ته خبرې کولې پر یو شمیر هغو پرمختیاي پروژو ټینګار وکړ چې د په وینا دغه ولایت د انکشاف لپاره د خلکو اساسي غوښتنې بلل کیږي. شمیم خان کټاوزی ویل هڅه کوي چې د ګردیز غزنی سړک او د مچلغو بند جوړولو او لومړی درجې ته د پکتیا ولایت د ارتقا چارې د خپل ماموریت په لومړیو دوو میاشتو کې نهایي او عملي کړي. هغه وویل،
او ولسمشر وعده را کړی ده پکتیا به نور دومه درجه ولایت نه وي تر غبرې دستي ولسمشر صلاحیت پکتیا به لومړی درجه ولایت ته پورته کوي، او په ملي شورا کې به د پکتیا درانه استازي او د لوی پکتیا استازو به موږ همکاري وکړو چې هغه ټول سره یو ځای کړو. دوم، ولسمشر وعده را کړی چې څلور لوی پروژې چې په هغه کې د زرمت او مچلغو بند ده چې د هغو دپاره به پروګرام جوړ ده او په عاجل ډول به په عاجل توګه به په لږ وخت کې په لنډ وخت کې تاسو به انشاءالله
خاغلی کټوازی د پکتیا ولسی مشرانو هم غوښتل چې د دولت له لوري د لازمو خدماتو په وړاندې کولو او په دولتي ادارو کې د شته اداري فساد مخنیوي لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د پکتیا د خلکو انتقاد داله چې په تیرو وختونو کې والیانو تش په ژمنو تیریستلی او د ستونزو په حل کې ناغېړي کړې، خو نوی ټاکل شوی والی شمیم کټوازی د خپل ژمنو پر عملي کولو ټینګار وکړ.
چې زه یو داسې پکتیا غواړم چې پرښتونې معنا د لوی پکتیا مرکز وي. له خوست، پکتیکا، غزنی، لوګر سره مو سړکونه په اساسي ډول لغول شوي او امنیت یې خوندي وي. د روغتیا او تعلیم په برخه کې مو خدمات کلیو او ولسوالیو ته رسولي وي، او د هیواد په کچه هغه دغو ولایتونو په جمع کې وي چې هغه بیا هغه رغونې په سطح باندې په لوړه سطح کار رواني.
د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو راوروسته په تیرو دریو کلونو کې دا دریم ولیده چې د پکتیا لپاره ټاکل کیږي، مګر په دغه موده کې دا ولایت د ډیر وخت لپاره د سرپرستو والیانو له لوري اداره شوی. مدني فعال آرین هیلي غونډې ته په خبرو کې له والي وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د خزینه و ګمارنې ته خاصه پاملرنه ولري. د هغې په وینا زیاتره لوستې ښځې د کاري فرصت د نشتون له کبله په کور ناستې دي.
مونږه د خوندو او د ځوانانو لپاره د بنیادی پروژو غوښتونکي یو. د خزینه کډرونو لپاره کاری زمينه برابرول البته والی صاحب څخه غوښتنه ده. د مناسب کاری ماحول برابرول او د ولایت په کچه په کلیدي پوستونو د دوی ګمارنه د هر څنه چې ماته ډیره مهمه ده. د پکتیاوالو خوندو لپاره سمبولیکي ګمارنې او فعالیتونو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي که څه هم د نوي ټاکل شوي ولی خبرو ته خوشبین دي، خو زیاتوي چې د ولایت پر راتګ سره هر ولی له خلکو سره ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي.
ثابت احمد زم د پکتیا ولایت اوسیدونکي موږ هم لدڅخه هم دغه یو هیله لرو چې د نورو والیانو په څیر پاتې نشي او دغه ژمنې چې د پکتیاوالو سره وکړلې عملي کړي او پکتیا ته کار وکړي.
شمیم خان کټوازی د پکتیکا د کټواز اوسیدونکی دی. پښتو ادبیاتو کې د مسلرۍ په کچه تحصیل کړی او د پکتیا د والی په توګه تر ټاکل کېدو د مخه د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار و.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. سعودي عربستان او متحدین یې د قطر لپاره ضرب الاجل 8 ساعته نور هم وغځوه. د کویت امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د رامنځته شوې لانجې په هواری کې منځګړتوب کوي، وایي چې دوها د څلورو معترضو هیوادونو د غوښتنو ته به ځواب ورکړی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې کشالې د حل لپاره د یکشنبې په ماښام د سعودي، متحده عربي اماراتو او قطر له مشرانو سره پر ټلیفون خبرې کړي. پاموکې رپورټ ته.
د کویت امیر شیخ سبا ال احمد السبا نن دوشنبه ویل چې د دغه غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستی یې له سعودي عربستان څخه غوښتي چې قطر ته وروستي مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د قطر د دفاع وزیر خالد بن محمد العطیه ویلي چې هیواد به یې اجازه ورنه کړي چې د بل هیواد لخوا په اسانه ورک شي. کغلی عطیه وایي هغه هیوادونه چې ضرب الاجل اعلان کړی د قطر د رژیم د بدلولو په هڅه کې دي.
I'm not saying
په 2014 کې د سپین کورتا حادثه پایل شو. په 2014 کې خو یقینا د سپین کورتا حادثه شوې ده، خو هغه اشتباه کوي ځکه چې د قطر او د نورو هیوادونو دا توپیر دی چې د قطر په خلکو خپل امیر ډیر ګران دی.
په هغه ډیر لس مهمه غوښتنو کې چې دغه څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه له دوه سره د اړیکو د بیرته کېدو لپاره شرط بلی، څو مهمه دادی چې قطر دې د ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي، الجزیره تلویزیون دې بند کړي او له ایران سره دې اړیکې وشلوي او په خپل خاوره کې دې د ترکیې پوځي اډه وتړي. خو قطر د دې شرطونو په ځواب کې یک شنبه ناوخته وویل
دې غوښتنو دا لست به رد شي، دغه غوښتنې به ونه منل شي او نه به هم ورباندې مذاکره وشي. برعکس، قطر به دا غوښتنې د اصولو په اساس رد کړي. موږ غواړو چې په خبرو کې شامل واوسو او د خبرو اترو لپاره مناسب شرایط وړاندې کړو.
سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي امارات قطر ته دا ګواښ هم کړی چې که غوښتنې ونه منل شي د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږ کسیزه شورا کې وځنډوي. د دې ناندرو په لړ کې پرون د قطر د اسامو بازار هم ټیټ شوی و.
عندنا حکومه انشاءالله رشیده او عارفه کیف
شکر چې موږ یو هوښیار حکومت لرو او پوهیږي چې څنګه د ټولو اتباعو اړتیا پوره کړي او امنیت تامین کړي. د اقتصاد لپاره مو کافی بودی جلرو.
بلخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې لانجه کې د کویت د منځګړتوب ملاتړ کړی او له ټولو خوا یې غوښتي چې لزغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم پرون د ورځې په پای کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبرې وکړې او د دغې لانجې پر دوام یې اندېښنه څرګنده کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. هر کال د امریکا ملي آرشیف له برتانیې نه د امریکا د خپلواکۍ په ورځ د جولای په 4مه ګڼ محفلونه جوړوي. سږ کال دغه ادارې د امریکا د تعدیل تر عنوان لاندې یو نندارتون جوړ کړی دی. دغه نندارتون کې د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د ډیرو ناکامو هڅو تاریخ بیان شوی دی. د امریکا د اساسي قانون د تعدیل لپاره تر دې دمه 11,000 واره کوښښ شوی، خو دا ټول منډې تړلې ناکامې شوي دي. پاکلی پاموکی رپورت ته.
د متحدو ایالاتونو اساسي قانون یو ساده او بسیط مفهوم وړاندې کوي. دا معنی چې د خلکو حقوق مستقیما خالق ورکړي دي، نه دولت، او تر هغې وروسته خلکو هغه حقوق حکومت ته ورکړي دي. تر دې مخکې دا کار نه و شوی. د امریکا مؤسسین په دې باور ول چې یو شمیر نیمګړي انسانان پر نورو نیمګړو انسانانو حکومت کوي، نو په کار ده چې قدرت یې محدود وي اساسي قانون یوازې هغه حقوق حکومت ته سپاري چې خلک غواړي حکومت یې ولري.
د اساسي قانون د تعدیل لپاره په کانګرس کې 11,000 وړاندیزونه شوي دي. تعدیل هغه وخت پیشنهاد کیږي چې د کانګرس غړی یې د استازو او یا د مشرانو په جرګه کې وړاندیز وکړي.
په اساسي قانون کې د تعدیل وړاندیزونه تقریبا همغه وخت پیل شول چې اساسي قانون په 1909 کې عملی شو. د حقوق وثیقه لس تعدیلونه لري چې د حکومت پر قدرت خاص محدودیتونه لګوي. دا په 1991 کې منظور شوی و.
درې ستر اساسي دلایل د دې سبب شول چې په اساسي قانون کې تعدیل راوستل شي. زیاتره یې د 20 تعدیلونو له جملې نه په 12 کې و. دغه منظور شوي تعدیلات د حقونو د پراختیا سبب شول. د رای ورکولو، د بیان د ازادۍ او د دین د ازادۍ حقونه پکې شامل و.
کریستین بلاکر بی وای د ولسمشری موده دوه دورو ته محدوده کړای شو. نور وړاندیزونه په دې اړه دا ول چې ولسمشر د لاټرۍ په واسطه وټاکل شي او د الیکټورل کالج له منځه ولاړ شي، د واده قانون او شراب څښل تنظیم شي. د برابر حقوقو د تعدیل په اړه چې کانګرس منظور کړی دی زخ ډیر وړاندیزونه کېدل. تر هغې وروسته چې د تعدیل لپاره 1,100 وړاندیزونه شوي دي، یوه همکار نه دی ورکړی.
په کار ده چې په څلورو کې درې روبې ایالتونه هغه منظور کړي. که څه هم د مساوي حقونو تعدیل په کانګرس کې په دریو کې په دوو برخو رایو منظور شو، خو په دې کې پاتې راغی چې ایالتونه یې منظور کړي، نو ځکه د اساسي قانون برخه نه ده.
تاریخ دا ثابته کړې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیل راوستل سخت کار دی. کریستین بلاکر بی وای دا ډیر ښه کار دی. د امریکا مخکنیو نسلونو د انفرادي ازادیو د خوندي ساتلو او محدود حکومت لپاره د خپل ژوند په بایه ژمنه وکړله. هغوی په دې باور ول چې د سوکالۍ لپاره د ازادۍ ساتنه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
جلال آباد کې له اختر نه وروسته اوس هم خلک هغه فلمونه په خیمو کې جوړ شوو سینماګانو کې ګوري چې محلي فلم جوړونکو لخوا نندارې ته وړاندې شوي دي. پاموکې پاکلې رپورټ ته.
ننګرهار یو وخت د ډیرو فلمونو د جوړېدو لاړخه خلکو وړو کې ممبئی بالا، خو اوس یې پخوانۍ خوندنه ده پاتې. په فلم میاشتې خواري کېږي، خو آخري خلکو ته د خودلو همدا یوه لاره ورپاتې ده. هغه هم د فلم جوړونکو په باور پیشوی لګښت نشي پوره کولی. سګنې کال اختر ته په دې ولایت کې د نندارې لپاره دوه فلمونه تیار شوي دي چې یو یې لتا قربان وطن په نامه دی چې ډېرې صحنې د افغان ځواکونو په ننګ راڅرخي.
تا ته خو نن ګورې چې موږ په یو فلم باندې 10,00,000 کاته لکه مصرف کوو او بیا چلو په خیمو کې. د دې فلم پروډوسر هم خپله یو، خپله جوړو، خپله خیمه لګوو او خپله لیدونکو ته لیدونکو راځي. په دونه ګرمي کې چې په دې فلمونه ګورې، هغه لګښت چې موږ کوو هغه بیرته نه حاصلوو. زموږ امید دی چې د افغانستان سینما لپاره پوره توجه وشي، د افغانستان سینماګرانو سره کومک وشي، د افغانستان عنعنات، کلتور، فرهنګ، د افغانستان ژبه په دغه فلمونو کې ښودل کیږي.
فلم جوړونکي لوبغاړي دلته د سینما نشتون ځانونو او دغه هنر ته خنډ ګڼي او وایي چارواکي پر غږ غوږونه کڼي.
په دې سیمه کې د ډیرو په باور د فلم هنر ورځ تر بلې په پیکه کېدو دی، ځکه دې سیمې کلونه وړاندې دوه لویې سینماګانې لرلې، خو اوس له دغه محرومیته د فلم لوبغاړي په دغسې خیمو کې خپل فلمونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خپرونې پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مرسته.